مشاهده مشال ریډیو د شاهین بنیرین ما په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان سیاسي او امنیتی چارو ته کتنه کوو او د سیمې نړیواله د ټپ مهم موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو. خو لومبه د دې وخت خبرونه اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. او په ماسکو کې د ملکی هوایي ډګرونو څخه الوتنې نن سهار په موقتی توګه لاغې وروستو محدود شوې چې چارواکو اعلان وکړو چې د یوکراین یوې نسکورې شوې بې پیلټ الوتکه د روسیې په پلازمینه کې راپرېوتې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. نوموړي نن سهار پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې پولیسو د غورځنګ غړي او پلویان په بیلابیلو لارو کې ایسار کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د جلسې کولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا او پنجاب چارواکو له د پښتین د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم وایي چې د غونډې موخه د نامنۍ پر ضد احتجاج کول او د پښتنو د حقونو غوښتل دي. د غورځنګ په خبره د اسلام آباد انتظامیې د جلسې د مخنیوي لپاره د آئین 144 دفعه نافذه کړې او په ولسي غونډو یې بندیز لګولې دی. د یو بل راپور تر مخه په جمرو تخته بیګ پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي مشران او غړي پولیسو خوشي کړي او د خیبر لاره هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ قافلې د احتجاج لپاره د اسلام آباد په لور روانې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن غرما په دې چک پوسټ پولیسو د پی ټی ایم یو شمېر پلویان نیولي وو چې په عکس العمل کې هغوی د احتجاج په توګه د خیبر درې لاره تړلې وه. د پاکستان پنجاب پولیسو ویلي دي چې نن هغه 200 نیولي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن دي. دا له هغې وروسته ده چې د اګست په 14 د پنجاب په جړاواله کې پر 200 د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تر تور وروستو پارېدلو خلکو پر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو برید وکړ. ورته اور واچاوه او هغه یې تاله کړل. په پېښور او کراچۍ کې لسګونو عیسویانو د سیاسي ګوندونو غړو او فعالانو پرون مازیګر په احتجاجونو کې پر لنډمهالي وفاقي حکومت غږ کړی دی چې د لګکیو ژوند مال او د عبادت ځایونو ته د امنیت ورکړي. بلخوا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ نن د وفاقي کابینې لومړۍ غونډې ته ویلي چې په ملک کې به اقلیتونو ته تحفظ ورکول کیږي.
زینرلی هغوی ته د زیان رسولو هڅې کوي خو ریاست او ټولنه به ورسره سختۍ سره معامله کوي. د پاکستان ریاست او ټولنه دغه عناصرو سره هیڅ تعلق نه لري.
د پنجاب لنډمهالي حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې دي او په ښار کې یې د رینجر ځواک سرتیری ځای په ځای کړی دی. د بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. په بلوچستان کې پارلماني کمیټې د اګست په 14 غونډه کې د علي مردان ډومکی نوم د نگران وزیر اعلی په توګه گورنر ته لیږلې وو. د گورنر هاوس ویان په یو بیان کې ویلي دي چې د پارلماني کمیټې په سپارښتنه یې د علي مردان ډومکی د نگران وزیر اعلی په توګه منظوري ورکړې ده. د ورکو بلوسانو د کورنۍ غړو د بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو فعالانو په کراچۍ کې د مظاهرې له لارې له حکومت د لادرکه کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. دوی دا احتجاج پرون د خبریالانو مرکز مخې ته پر داسې مهال کړی دی چې د اګست په 14 د پولیسو په جامو کې یو شمېر کسانو د دادشاه بلوس په نوم یو تن له خپله کوره یوړ او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د بلوس خور فوزیا بلوچ د احتجاج پر مهال مشال لري ته ویلي چې کور ته ورغلي وسلوال ورته ځانونه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سرتیری یاد کړی وو. د کراچۍ پولیسو له دادشاه بلوس د ورکېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د سي ډي ډي مشر په وروستیو کې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د ترهګرۍ په تور چې څوک هم ونیسي نو په 24 ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کوي. جماعت اسلامی په قبایلو کې د نامنۍ او د هغه ضلعو د مالی حقونو په اړه په پېښور کې د ګڼ ګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر پروفیسر ابراهیم پرون په پېښور کې د خبری کانفرنس نه وروستو مشال لیډو ته وویل چې د اګست 9 په ناسته کې د قبایلي سیمو پر طبیعي وسایلو د ځایي اوسیدونکو د حق په اړه هم بحث کوي. جماعت اسلامی دا غونډه پر داسې محال کې چې پرستو میاشتو کې په قبایلی سیمه کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی او په مسکو کې د ملکی هوایی ډګرونو څخه الوتنې د اګست په 13مه سهار په موقتی توګه لغې وروسته محدود شوې چې چارواکو اعلان وکړ چې د یوکرین یوې نسکورې شوې بې پیلټ الوتکه د روسیې په پلازمینه کې په یو ودانۍ پرېوتې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د مسکو په وخت د سهار په سلورو بجو د کیف رژیم په مسکو ښار او د مسکو په سیمو کې د بې پیلټ الوتکې په وسیله یو بل ترهګریز برید کړی دی. دا د دې وخت خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د روان خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. په پنجاب کې د عیسویانو پر کلیساو تر بریدونو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي.
دغه ظلم انتها شو جړنواله کې د پاکستان کې د پیلا واقع نه ده. دین پیلا تیر کالونو کې ډیر زیات داسې واقعات شوې دي. بسیان سوزولي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمې د اورېدو لپاره فاټا ټریبیونل بحال کړی دی.
چې دا یو ځل بیا کوشش دی چې د سیمې نه هغه سي یاغستان یا غیر علاقه جوړه کړي کوم چې انګریزانو جوړه کړې وه.
او جماعت اسلامي وایي د اګست په 9مه د قبایلي ضلعو د حقونو په اړه ټولګوندیزه غونډه کوي.
دا فیڈرل ڈویزیبل پول 3% دا ټولو پارټو تسلیم کړي دي. ټولو حکومتونو تسلیم کړي دي. خدا غي تنه ورکړي کی
د سیمهونو نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کرازم گڑمب موضوع تا پدا سے حال کی چی پشتون غورن غرزنگ نن پہ اسلام آباد کی ولسی غنڈ کئی د غرزنگ مشران وائی چی ددوی یوش میر پلویان د خیبر پختونخوا پا بلا بلو سی مکینی ول شوی دی. دا وخرا سرا ل اسلام آباد زمو همکار زلان یوسف زید ٹیلیفون پا کر خرید دغن تازہ معلومات تلو. زلان تا دستڑی مشوی پا خیر
ماننا ماننا
راته وایي چې دا کوم ولسی غونډه کې دا د پښتون ژغورنی غورځنګ په اسلام آباد کې د دې ستازه صورتحال دی. څومره خلک را رسیدلي دي او انتظامی د غلطه دفاع 144 سم عملی کړی دی. نو دغه باره کې راته وایي
مننه. دا د پښتون ژغورنی غورځنګ غونډه پلان دا و چې دا به اسلام آباد ته ځي. د ترنول نه ترنول کې به دی را غونډیږي او بیا به اسلام آباد کې د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته دوی الته کې احتجاج کوي. دلی انتظامی دوی ته د اسلام آباد کې دننه د احتجاج کولو لپاره اجازت انوسی نه ورکړي او صرف دا یو تیوري چې تاسو په ترنول کې خپل جلسه وکړي. په ترنول کې راغون شول او لږه شیبه وړاندې اوس نه یو ګنټه وړاندې دوی د ترنول نه را روان شول. خو د ترنول نه چې لږ را وړو اسلام آباد ته څنګه کشمیر هائی وے تر داخله دوه لار ده. هلته کې دوی ادرولي شوي دي. په لاره کې وته کنټینر او ټرکونه ادرولي دي او دا احتجاجي چې کوم لاریون دی دا یې په دې ځای باندې اشاره کړی دی. لږه شیبه وړاندې د اوس نه 10 منټه وړاندې چې کوم دنه احتجاج کوونکو د جی ټي روډ دا چې کوم دنه مرکزی لار ده چې کومه د پینډای او د لاهور او ټکسلا ترمنځ لار ده دغه لار دویمه غاړه چې و دایم بند کړه. اول لار چې و یو غاړه د حکومت بند کړې و او جلوس پیم را روانونه بند و. دویمه غاړه د احتجاجن بند کړه چې تاسو مونږ اسلام آباد ته نه پریږدئ نو مونږ دا جی ٹی روڈ چکم نے دا مکمل توګه باندې بندو. نو دې وخت دوستا اوس را خبرې کوم نو د سټیج نا وناګانی شروع شوې دي. د کومنه چې داسې معلومیږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل جلسه هم دلته کې کوي او مخکې د تګ چونکې لار وته نشته نو دواړه غاړې باندې کړې دي. کارکونان چې کوم دغه پر وړاندو باندې ناستې او جلسه پیل شوې ده.
ها زلان د دې جلسې مخه سوا بنیادی تور د دې غوښتنې سوې چې اسلام آباد کې دې جلسه کوي د سده پاره کوي دی وی چې موږ سپریم کورټ مخه د جلسه کوو. بل دا چې دې جلسې تا یا دې غونډې تا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا نورو سیاسي ګوندونو مشران هم راغوښتل شوي وو. لکه پښتون ژغورنې غورځنګ خو به وو خو چې نور کوم سیاسي مشران دي د سیمې آیا هغوی ته هم دعوت ورکړل شوي وو؟
دلته کې خو په سټیج چې کوم مشران ناستي په هغې کې مونږ ته د سیاسي ګوندونو مشران نه ښکاري. دلته صرف په سټیج باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ناستي او کارکونان چې کوم دي هغه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکونان دي. داسې نه معلومیږي چې کنه دې کې ټول سیاسي ګوندونه شرکت کوي یا پکې داسې وي چې کارکونانو کې به وي خامخا خو دا پښتون ژغورنې غورځنګ دا جلسه یا دا احتجاج په خپل سر باندې کړی دی. او ولې دې د سپریم کورټ مخې ته تلل؟ نو د جلسې د شروع کېدو نه لږ وړاندې موږ د دې مشرانو سره چې خبرې وکړې چې سپریم کورټ ودانۍ تاسو ولې خوښه کړې ده، نو دوی وی چې چونکې د پاکستان په آئین کې ډېر داسې حقونه دي چې هغه حقونه زمونږ سلب کیږي، یا موږ ته د بیان ازادي نشته، موږ ته چې کوم نه ډېرې نورې ازادۍ نه دي ترلاسه، موږ ته د حرکت ازادي نشته دي، نو موږ د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج په دې وجه پلان کړو چې سپریم کورټ دې اکشن واخلي او هغه دې دا د اغزی مواردا چې آئین کې کم حقونه عام ولستا عام وګړو ته ورکړی شوی دي چې هغه سپریم کورټ عملی کړي، ځکه دې د غزای خوښ کړو چې سپریم کورټ مخې ته احتجاج وکړي.
ډیر ښه، ډیر مننه کوم زلاند معلوماتو لپاره او تاسو لپاره ښه ورځ غواړم. اردونکو، ام پاتکیگو د پاکستان په سیاسی او امنیتی چارو کې په پنجاب کې د سویانو پر کلیساګانو او کورنو د بلوګرو تر حمله وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره شوې دي. سویانو په کراچۍ او پېښور کې پرون د خبریالانو مرکزونو مخې ته په احتجاج کې لنډمهالي وفاقي حکومت ته د اقلیتونو او د غیر عبادت ځایونو د خوندیتوب باوري کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل له پېښور زموږ همکار غلام غوث راکړي.
دا د پېښور پریس کلب مخې ته راټول شوي د عیسایانو د ټولنې غړي دي چې د پنجاب په فیصل آباد ضلعه کې د بلوګرو لخوا د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو او د دوی کورونو ته د زیان رسولو په ضد احتجاجي مظاهره کوي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د دوی د عبادت ځایونو خوندیتوب دی یقیني کړي او په مستقبل کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي. د احتجاجي لاریون پر مهال په پېښور کې د عیسایانو د ټولنې یو غړي شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی عدالتونه او ادارې دي د فیصل آباد د پیښو پلټنې وکړي او د دوی امنیت دی یقیني کړي.
دا ولې ظلم انتها او شو جړواله کې پاکستان کې د پهلو واقع نه ده، دینه پهلو تیر کالونو کې ډیر زیات داسې واقع شوې دي، بسیانې سوزولې دي او داسې خلکو ته داسې رګیر کړي دي، توهین رسالت په مقدمه کې او ډیر خلک یو بے گناہ ثابت شوې دي او اوس دا غره څوک الزام لګی کنه هغه ثابت کړي نه دي. او دلته زمونږ مردان یونیورسيټي کې تاسو قتل چې زمونږ یو مسلمان هغه کوي دی بالکل هغه قتل کړو، ډیر واقعي شوې دي او زمونږ چرچ کې دی هغه کې خودکش دماکه شوی مردان چرچ هم سوځولې دي او ظلم پورا پاکستان کې کیږي کنه. او موږ دا غواړو چې دا سه کمی ظلم دې ظلم کنه بربریت دې دا بنکول پکار دې. پاکستان کې قانون شته او قانون خلکو ته نه پکار چې خپل لاس کې علي.
په پېښور او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د عیسایانو لخوا د احتجاجونه د هغې وروسته وشول چې د پنجاب په جړانواله سیمه کې د اګست په 14 نیټه ګڼ شمېر راپارېدلي مسلمانانو په یو شمېر کلیساګانو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل چې پکې 4 کلیساګانې سوځولې شوې دي او ځینې نورې لوټلې شوې دي او زیانونه ورته هم رسولې شوې دي. د فیصل آباد ضلع پولیسو رسنیو ته هغه مهال ویلي وو چې د اګست په 14 نیټه په دغه سیمه کې یو شمېر کسانو دعوه وکړه چې هلته اسلامي مقدساتو او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی او تر دې وروسته داسې اوازه خوره شوه چې ګنې دا کار دوو عیسایانو کړی دی. خو په پېښور کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د انګلیکن عیسایانو د کلیسا بیشپ ارنست جیکب په خپل وینا کې وویل چې حکومت دې د دغه پیښو عدالتي پلټنې وکړي. بیشپ ارنست جیکب زیاته کړه چې کلیساګانو ته د زیان رسونکو په ضد دي کاروایی وکړي شي او هغوی ته دې سزا ورکړي شي. چکم ملزمان دی او چا دا کار کړي نو هغه دی ونیسي او سخت سزا دی ورنورکي چې راتلونکي وخت کې بیا داسې ونه شي. د دې ترڅنګ موږ له حکومت دا غوښتنه هم کوو چې زر تر زر دی هلته د بیا ودانۍ کار شروع کړي، چې کوم کورونه او کلیساګانې سوځول شوي نو د هغې لپاره دی خصوصي مالی فانګي جاري کړي. په عین حال کې بیا 13 ورځ د فیصل آباد د پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې د جناواله د پیښو وروسته یې په 600 کسانو مقدمه درج کړې دي چې پکې تر پرون پورې 123 کسان نیول شوي هم دي. د پاکستان د حکومتي چارواکو ترڅنګ د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال دغه اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د جاسوسۍ په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمې د اوریدو لپاره فاټا ټریبونل بحال کړی دی. چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې های کورټ یو حکم خپور کړی دی چې په هغې په رڼا کې به ډاکټر شکیل او ورسره ځینې نور کسان چې دي د هغې د مقدمې اوریدنه به په فاټا ټریبیونل کې کیږي. فاټا ټریبیونل د اف سی آر برخه وه او کله چې د سیمې په پښتونخوا ورګډې شوې نو دا ټریبیونل هم له منځه تللی و. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو دفتر پخوانی او ړنګ شوی فاټا ټریبیونل یو وار بیا بحال کړی. دغه ټریبیونل یا د شخړو او جرمونو په مقدمو کې فیصله کوونکې جرګهګۍ د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 2013 د آئینی ترمیم سره سم د ګډېدو وروسته ختم شوی. دغه آئینی ترمیم د مئی په میاشت 2013 کې شوی چې پکې د پخوانی فاټا نه د اف سی آر او دغه قانون د لاندې ټول نظام ړنګ کړی شوی. اولسم د جولای دغه جرګګۍ د زینو مقدمو د پاره بحال شوه. د بحالیتو اعلامیه شاوخوا یو میاشت پس په میډیا کې خوره شوه او مشهد ریډیو سره هم شته چې په کلی کلی شوه. جرګګۍ د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د قبایلي جرمونو قانون 1901 د 1550 الف ماده د دویم سیکشن او یا برخه د لاندې د پیښور های کورټ په امر بحال کړي. های کورټ کې زینو مقدمه داسې چې په سربیره د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د جاسوسۍ په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی مقدمه هم شامل ده داخله شوی. او اعلامیه کې د ریاست بنامه ډاکټر شکیل افریدی او ډاکټر شکیل افریدی بنامه ریاست دوه مقدمه چې د 2013 کال راهسي شروع دي شامل دي. تر دغه علاوه نه نور نمونه هم پکې لیکل شوی چې د هغوی مقدمه به هم دغه بهاله شوی. جرګګۍ اوري د پخوانی قبایلی سیمو د نظام او د قانون اف سی آر په ضد د ډیری مودې راهسې د ډیرو سیاسي ډلو لخوا مبارزه کیدله. ولې د بشري حقوقو سازمانونو هم دغه نظام او قانون غیر انساني بللی. په دغه مبارزینو کې یو سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم شامل وو.
مونږ سره تشویش پرې دی چې دا یو ځل بیا کوشش دی چې د سیمې نه هغه سي یاغستان یا غیر علاقه جوړه کړي کوم چې انګریزانو جوړه کړې وه د لوی لوبې لپاره. د دې په شو د ښکاری چې مرجع دې پرې نه خدو کنه مثلا پولیس جوړېدو ته پرې نه خدو عدالتونه په کار ته پرې نه خدو او بیا کوشش کوي چې هغه د اجتماعي ځواري ولا کې چې بیا ژوندې کی تشویش دا کی خبرې دی او باید چې پښتانه سیاسي پارټي د دې خلاف आवाज اوچت کړي.
په اعلامیه کې لیکل شوی د جرګګۍ بحالی د زیر مقدمو د پاره کړي. په دغه یو پاڼه کې د لسو مقدمو ذکر شوی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې حکومت ته د های کورټ لخوا امر شوی چې د غزنی مقدمې چې په کې په قبلي ځلو کې نافذ د اف سی آر قانون د لاندې ځینې فیصلې شوی د هغې د پاره د دغه جرګګۍ بحاله شي. د مارچ په شپږمه 2023 کې په ډان اخبار کې په یو خبر کې دوی د های کورټ په خبر یو رپورټ کې لیکلي چې صوبایي حکومت ته دوی امر کړو درې کسیزه جرګګۍ د مقرره کې. د حکومت په اعلامیه کې درې کسیزه جرګګۍ یا عدالتي بنچ کې یو چیرمن زاکر حسین افریدی او دوه غړي چې نمونه کفایت الله خان او خلیل الله خلیل دي شامل دي مقرره شوی هم دي. دا چې که جرګګۍ په دغه مقدمو کې کومې نوې فیصلې باورولې نو آیا د دې حیثیت په سپریم کورټ کې قبول شي؟ او دا ځکه که ریاست یا په مقدمو کې خکیل خلک سپریم کورټ ته د اپیل لپاره لاړ شي. د مشهد ریډیو دغه پوښتنې ځواب او بیا ځینې نورې خبرې د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان داسې وکړي.
نو دا غي د پاره یو قانوني لار جوړولو د پاره دغه ججمنت راغله دی چې هغه تر اوسه پورې په سپریم کورټ کې نه دی چیلنج شوی چې دغه کما یو څو کیسونه دي چې دا دی دوباره فاټا ټریبیونل واوري او دا د یو مخصوص وخت لپاره دی او چې کله دغه کیسونه دی فیصله کی نو اتوماتیکلی به دغه فاټا ټریبیونل هم بیا ختميږي. دا کل وختي نه دی. بل انساني حقوق چې دی دا آئین د دې ګارانټي ورکي او اوس په فاټا کې د پاکستان آئین غزیدلې دی. نو کله دغه فیصلو خلاف یو څوک های کورټ تلړ شي یا سپریم کورټ تلړ شي نو سپریم کورټ باید همیشه د پاره دغه کیسونه فیصله کی.
د بهاله شوی جرګه یو غړي مشهد ریډیو ته وویل چیرمن زاکر حسین افریدی د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی او دا ځکه چې دغه پوسټینګ او یا بدلون کوم بل ځای ته شوی او د چیرمن څوکۍ خالی شوی. دغه غړي مشهد ریډیو ته وویل د میډیا سره خبرو اجازه نه لري او تر هغه وړاندې چې ګنې جرګګۍ پوره شي اختیار هم نه لري چې خبرې وکړي. خو دغه د معلوماتو سره سم دوی ته حواله کیدونکې مقدمه د لسو نه زیاتې دي. د امکانات څرګند کړل چې په راتلونکي کې به ځینې نورې مقدمې هم د سپریم کورټ دوی ته واپس د اورېدنې لپاره ورولېږل شي. د اعلامیې په پاڼه کې دا هم لیکل شوي، جرګګۍ د وزیر اعلی او ګورنر خیبر پختونخوا په مشورې تشکیله شوې چې ورسره د شکیل افریدي په شمول د صحبت خان لخوا دوه درخواستونه د محمد عالم، د عطا الله، د علي خان، د حاجي امیر نواز، د اصغر، د ملک شاه جهان او د عادل حسین مقدمه به هم اوري. په اعلامیه کې لیکل شوی دغه جرګګۍ به د دریو کالو لپاره وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
شنواز راپور مورده اوریدونکو، د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای کارکوونکو تیر ورځ په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو په تنخواګانو کې د اضافي او د پی ای ای د دچکاری پر ضد شعارونه ورکول. دغو ملازمینو د احتجاج په توګه د ټکټونو د بوکینګ دفترونه هم د دوه ساعتونو دپاره تړلي وو. دی وایي چې له تیرو شپږو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې. په دغه اړه معلومات عظمت علي شاه راکوي چې د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
د اگست په ولسمه پیښور کې د پی ای کارکوونکو په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره او د پرایویټایزیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. مظاهره د پیښور ترڅنګ د ملک په ټولو ښارونو کې هم تابع کړې شوې وه. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین کارکوونکو د دوه ساعتو لپاره بوکینګ دفتر هم تړلې وې. دا کارکوونکو د اتحادیې مشر سیماب افغانی مشال ریډیو ته وویل چې تنخواګانې نه دي سیوا شوې. د انتظامی سره هم ډېرې خبرې وکړې خو اوس په احتجاج کولو مجبور دي.
یې ملازمین چې دي لاسټ سکس ایئر نه سیلري انکریز شوی نه دي، هغه باره کې دي او بل چې پی ای پرایویټایز کوي لګیا دي، هغه باره کې زموږ نن پروټیسټ دی او موږ ګورمنټ نه او مینجمنټ نه ریکویسټ کوو یو احتجاج شکل کې چې دا تاسو بل چې دي تاسو پروف کړی دي هغه واپس والی او د سی بی ای چارټر آف ډیمانډ چې دي ملازمین د سیلی چې دی درک انکریز شي.
احتجاج کې شریک خورم علمگیر مشال ریډیو ته ویل چې په کال 2013 کې د پی آی اے خساره 55 ارب روپے وا، کوم چې په کال 2023 کې د 140 ارب روپونه سیوا شوه چې د دې د تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړ کړی. نو موري زیاته کړه که غوښتنې ونمنل شي نو په ملک کې د پی آی اے ټول دفتر به اتړي.
هر یو سړی زموږ مزدور چې کم دی هغه تکلیف کې دی او چې کم گرانی روانه ده هغه مطابق زموږ تنخواګانې نه دي. اوس پی آی 102 نشکاري خبرې کیږي نو زموږ مستقبل اسم نشته. زموږ معاشي قتل روان دی او د دې په حق لمونږ ولاړ یو دلته او نن علامتي احتجاج کوو. د دې نه پس په مونږه جازونه ودروي.
د پی آی اے انتظامیه د اگست په 11 خپل کارکونکو په احتجاج کې د نه شریک کېدو مراسله جاری کړي وه چې تر مخه د احتجاج کوونکو پر ضد به د سروس اکټ تر لاندې کاروایی کولی شي.
نظم علی شاہ پور مردہ اردن کو جماعت اسلامی د قبیلی ضلعوں د امنیت تواسیم و د مالی حقن ورکول پاڑا گن گندیزا غنڈرا جوڑی د گند خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراہیم پرون مشال ریډیو ته ویل دي چې د اگست په 9 په ناسته کې د قبایلي ضلعو په قدرتي وسایلو د ولس د حق په اړه خبرې کوي. د پاکستان او خیبر پختونخوا تیرو حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د قبایلي سیمو حقونو خوندیتوب او پرمختګ تجمن دي. پولیس او پوځ هم ویلي دي چې په غسیمو کې د نامنۍ پر ضد اقدامات کوي. په عین حال کې په دغه سیمو کې د بدامنۍ پر ضد باندې ولسونو احتجاجي مظاهرې کړي دي. معلومات شبیر احمد جان را.
پیښور پریس کلب کې د جمعیت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم په مشرۍ د اگست په 11 شوې غونډه کې دوی په 9 اگست په صوبای کچا ټولګوندیز غونډه رابللې چې په قبایلي ضلعو کې د امن او امان د هغوی مالی او آئینی حقونو باندې به خبرې اترې کیږي. پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته په دې بابل وایي
29 اگست باندې به صوبایي سطح سیاسي جماعتونو په هغې باندې مشتمل یو کل جماعتي کانفرنس کول غواړو. د فیډرل ډیویزیبل پول 3% د ټولو ټو تسلیم کړي دي، ټولو حکومتونو تسلیم کړي دي، خدا غي تنو ور کړی کیږي. دغه شان په قبایلو کې 100 ارب روپۍ پر اتلونکو لاسو کالو کې خرج کول الله سره به هر کال دا نه 2017 نه 2023 ته دا په کار دا چې د 50 ارب روپۍ دی ته ور کړی شوی په دې باندې خرج کړی شوی. دغه شان په ملازمتونو کې پولیس فورس کې د سره چې کومه واده سرتاجی صاحب کمیشن کړو هغه واده مخه پوری ندی پورا شوی
د حقوق قبایل غورزنګ چیرمن او د جمعیت اسلامي د خیبر ضلع مخکخ شاه فیصل پریدی وای چې قبایلی اولس د ترهګرۍ ز جنگ پوځي عملیات بے کورې هر ستا غاړه کې خو دی د امن په خاطر خونن یو وار بیا د امن په ځای کې د ورستو ټول قبایلی ضلع د ترهګرۍ ښکار دی
دمر وسایل دی چې په خیبر کې دمره کویلا ذخایر دی چې ایغو کم لیز هولډرز دی د ماینز والا دی غو یو یونین دی او مونږ ته وای چې دا کم باندې مونږ لیز کړی دی او دغه لمونږ لا بارود ملوشي بارود نو ور کوي چې بارود ملوشي چې مونږ دو نیم لک نو کاری چي دا صرف د بڑے په تحصیل کې پیداوول شو لکا ته دغه اندازه لګول شي کویلا دو گرینائټ دی ماربل دی نفرایټ دی جیپسن دی لوها دو کاپرز دی نو قبایل بدمن نه تنگ دی امن قائم شو او د قبایل بے پناه قربانو نه پس قائم شو ولکا او دویم ایف ڈبلیو او دغه خلکو سره میټینګونه کوي او لګیږي چې دا بارود کور د شنه مونږ خل نو قبایل بیا دا شک کوي چې دا د مونږ د وسایلو د قبضه لپاره د بدمنی جوړه کړی دا مونږ ل خپل وسایل د حق چره د مونږ نه تسلیمي او دا د ادارې اخلي
د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران او حکومتي چارواکي د قبایلی اولس دا خبره مني چې دغه غوښتنو ته خصوصي پاملرنه پکار ده او د دوی ټول حقونه آئینی او پزی دي نامن پاړه د پاکستان پوز هم پولیس هم او بیا حکومتي چارواکو هم دا خبره تکراری چې پټول ملکی او بیا قبایلی ضلعو کې به چاته هم دا اجازه ورنکړي چې د ملک او د یادو سیمو یو وار بیا امن خراب کړي شو خاطر یو کال راسي یو وار بیا په خیبر پختونخوا بلوچستان او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د وسلوالو بریدونه او تر هغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی د کم پاړه چې د صوبې یو شمېر ضلعو کې چې په ملکن ډیویژن د نوې شامل شوي قبایلی ضلعو خیبر وزیرستان باجوړ مومند په شمول نور سیمو کې هم د اولس لخوا د امن په نوم لاریونونه شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوس ورځو سواد سیدو شریف ته چرته چې د خزو لپاره په پرانستې جرګه کې خزو انتظامی او نورو چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې دي یو شمېر چارواکو او خزو ته په پرونۍ غونډه کې د مسلو د هواري ډاډ ورکړی دی خزو د حقونو فعالانو ویلي دي چې د دې ډول غونډو ستاینه کوي ځکه چې د دغه د لارې دوی نیخ په نیغه خپلې ستونزې د چارواکو سره شریکولی شي په دغه اړه معلومات نیاز احمد خان راکړي
سواد سید شریف کې زائد خزو ټولنو د ضلع انتظامی او بیلابیلو ادارو لکه سیاحت تعلیم سوشل ویلفیئر پولیس عدلیه او نورو محکمو مشرانو ته ګڼ شمېر ښځې راټولې کړې وې چې د ښځې خپلې او د سیمې مسلې وړاندې کړې غونډه کې ښځو خپلې ذاتي مسلې او د چاپیریال مسلې چې پکې د اوبو کمی هسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې پولیس تاڼو کې مسلې او نورې ستونزې وړاندې کړې د سید شریف ګلکدی مدني فعاله رخصانه جهانګیر وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د خزو مسلو لپاره دا غونډه یو ښه ګام دی
صفائی کلینلینس چې کوم دی دا غي سچویشن چې کوم دی هغه په سواد کې ډیر زیات خراب دی بلدا چې خلک د کورونو مخې او د کمی نالې زموږ چې کوم دی سیوریج سیستم چې دی دا غلکه بالکل نه هونه کې برابر دی بلدا چې دا زی په زی سپیډ بریکر جوړی شوې دي چې دا غي د وجه نه کم چې خلک زی په ګاډو کې پرشکو کې بیماران یا پریشن دي خلکو شي نو دا غي نه خلکو ته ډیر زیات لکه په مصیبت کې بلدا چې زموږ سره چې سوم رحم په سواد کې هنرمند دی دا غوی د هنر د پاره د سیس سنټر نشته دی چې لکه غوی خپل سیزن التوی سي چې هغه په ډیسټریکټ لیول باندې بیا په کی پی لیول باندې بیا دا غینه پس چې دی لکه په نېشنل لیول باندې مختلف قسمه ایگزیبیشن زودا کیږي او غوی د خلکو نه اورډرز واخلي خدا ډیسټریکټ چې کم دی متعلق ادارې چې کم دی هغه دا لینکیجز جوړي او چې دین خلکو ته چې کم زمونږه هنرمند دی چې هغه ته کار ملاو
غونډه کې شریکی ضلع عدالتونو کې کارکوونکي بشرا د خپل پلار او د برخې په اړه مسله وړاندې کړه دې ترڅنګ د ښځو نورو مسلې هم د سوات مرستیال کمشنر لقمان ته نیغ په نیغه وې دا وایي تمه لري چې مسلې به ورته حل کړي
زمونږ د فیمیل مسلې ډېرې زیاتې دي او زه دې ډېرې ډېرې مهرباني چې دوی خپل قیمتي ټایم راکو او په دې کې زمونږ مسلې حل کړي هو دوی او مخکې به هم حل کړي ځکه چې دوی نه زمونږ د پاره دي کوي بیر خیر ان شاء الله بالکل به کوي ان شاء الله نیکسټ ټایم بس زما دفتر ته کې دی شي بیا په ذهن کې چې او دې سر مونږ خبره کړې دا او د مخکې بدا زمونږ د غوي کې کنه نو ان شاء الله و بشي
د غونډې ورسته د ضلع انتظامی مشر مرستیال کمشنر محمد لقمان مشال ډېر دوبل چې دوی د خزو مسلې ځان سره اولی کړي بعض مسلې حل کول لپاره دلته موجود چارواکو ته هدایت هم جاری کړل
صفایي حواله سره مونږ واسطه ال ډیسټریکټ ډایرکشنز ورکړي هم دي او اگین دته زده ایشو ورکوم چې د دې د ټول میسیجز بر سټریکټلی امپلیمنت کیږي ان شاء الله. هیلث خو ډیر زیات ضروری شی دی زوم چې د انسان د زندگی لپاره. بیا چې کوم ځای کې زمونږ د هیلث علاج کیږي نو هغه ځای کې ګندګي وشي یا هغه ځای کې بے ترتیبی وشي بیا خو ډیره غلطه خبره ده. نو ان شاء الله د دې ټولې مسلې به حل کیږي. دا په دې باندې مونږ خوشحالي وو چې زمونږ فیمیل زمونږ زنانه د خپل رائټس د خپل تحفظ لپاره आवाज اوچتي. نو ان شاء الله مونږ به هر ممکن هیلپ کوو د دې او په هر پلیټ فارم باندې به کوو ان شاء الله.
اونډي په محل د سیمې خزو ویل چې په سرکاري ادارو کې زیاتره سړي کار کوي. د خزو مسلو ته پام د نش برابر دی او بیا خزې دفترونو تاڼو ته هم نشتلې. ضلع انتظامیه دې د خزو مسلو اورېدو لپاره خزو ته ځانګړی دفتر جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور موریدو د روانې خبرونې نیمایت رسیدلیو. د دې وخت مهم خبرونه اورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتونوایی پولیسو اسلام آباد ته د تلونکو کاروانونو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د جلسې کولو اعلان کړی دی. د غورځنګ مشران وایي د غونډې موخه د نامنې پر ضد احتجاج کول او د پښتنو د حقونو غوښتل دي. بلخوا په جمرو تخته بیګ چک پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي مشران او غړي پولیسو خوشې کړي دي او د خیبر لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې ده. د پاکستان پنجاب پولیسو ویلي دي چې نن یې هغه دوه عیسویان نیولي چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي کې تورن و. دا له هغې وروسته ده چې د اګست په 14 د پنجاب په جړاواله کې پر دوو عیسویانو د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تر وروستو پارېدلو خلکو پر کلیساګانو او عیسویانو بریدونه کړي دي. دا بلوچستان سیاسي او قبایلي مشر علي مردان ډومکی د لنډمهاله وزیر اعلی په توګه نومول شوی دی. علي مردان ډومکی د بلوچستان د سیبي ضلع د لهړي سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي د پخواني سېنېټر میر حضور بخش ډومکی زوی او د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکتی لمسی دی. دا ورکو بلوسانو د کورنیو غړو د بشري حقوقو سازمانونو او غنو فعالانو په کراچۍ کې د مظاهرې د لارې له حکومت د لا درک کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. جماعت اسلامي په قبایلو کې د نام نه او د غزلو د مالی حقوقو پاړه په پېښور کې د آل پارټیز کانفرنس اعلان کړ. اردن کو داود دے وخ مهم خبرونا او اس رازو زنو سیمایزو او نړیوالو چارو تا. د فرانس چارواکی وای چې برتانیه تا د تلون کې نه قانونا کډوالو کشته ډوبېدو پیښه پټړوي سلور ترنی ولی دي. هغه بیړې د اگست په 12 د فرانسې او برتانیې ترمنځ په سمندرګي کې ډوب شوی و چې پکې شپږ افغانان وجل شي. پکشته کې ټول 50 تنه سپارو چې زیاتره افغانانو. رویټرز د جانس له دوو ژغورل شو افغانانو سره خبرې کړې دي چې پر اساس اسمت ساروان دا راپور جوړ کړی.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 ایدریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپورو چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې 6 تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس تخپل سترګولې د لای حال ریوټرز خبري اژانس ته داسې بیان کړ.
د برېټانیا په لور امریکا ته په بلاره کې روان ول چې په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امریکا کشته و تیل او د اوبو تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا د مین زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبې کړل. د مسافر او چې ژوندې پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندې نیول تر څو دې ته پته مول چې کومک را ورسیږي د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې 3 ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
اوبو خو سخته دي نو چې کوم وخت کې کشتۍ وچوېدله موږ اوبو کې ولو اخوا دوی خوا چې نه ښکارېدل نو یېرېدلې ولو خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. بس ټوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې بس 3 ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناهغوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوو عراقیانو او دوو سوډانیانو خلاف یې دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په خیبر ضلع کې اوسیدونکي یو شمېر افغانان وایي چې د نامنې پیښو له وجې ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. دوی زیاته کړې ده چې کله هم کومه پیښه وشي نو پولیس ورڅخه پلټنې کوي او که څوک قانوني اسناد نه لري نو په تورخمې افغانستان ته لېږدوي. دوی وایي له لسیزو راهیسې هلته اوسي نو حکومت دې په خیبر کې اوسیدونکي افغانان رجسټر کړي. د لوړګي پولیس وایي چې لوړ پوړو چارواکو ورته امر کړی دی چې قانوني اسناد نه لرونکي دي په خیبر کې اوسېدو ته نه پرېږدي. پدغه اړه باندې تفصیل د فرهاد شینواری پر راپور کې.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو راهیسې په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار روکه او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا اټتی سال عمر ما ته جمرود کې شوم، پیدایش مدلته رشته ما خپل ځاني پاکستان سره کړی دي. ځای خلکو له موږ هم خویندې ورکړي راکړي. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخام باندې اوختو ډېر غټ مشکل ده چې مونږ څه وکړو. په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړی وای. مونږ زنانو ته مطلب سهولت ملاو شوی دا غوم دا غواړي زړه غواړي څوپېری را هم غله تحصیل له تاڼې له وې غوښته خو چا ول دغه ورنه کړ لفټ او نه ورته دغه وکړ. مونږ ته ډېر مشکل ده مړي ژوندي کې تګ را تګ کې نو دې پاسپورټ سیستم دی راته اسانتیا وکړي. بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ راکړي مکه هم څه خپلې څه په کریا باندې اوسږو با جړم ده. تقریبا پچاس پورې کسان یو پچاس پورې دې کې څه پاکستانی را سره تقریبا داسې چار پنځ کسان نور بقایا ټول افغانان دي را سره.
دا افغان وګړي وای چې واځي هاغو خلکو پر ضد دې کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند تیروي هغوی دې په تاڼو کې رجستر شي چې اندېښنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیره کړې. خود کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو له وجې ننګرهار ته ولېږل.
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو. خاندان مې دلته او دا اته کاله وشو چې کډم کړی. دلته شناختي کارت ونه او هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به او بندیان کولو به او بس بیا د مجبوري نم کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی. که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پې ویزه نه لګي. مونږ دا غواړو چې دا لاره مونږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسی مې دي، لورګانې مې دي.
کوتل اس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسمه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیرہ ورز یعنی دا اگست پا اولسم نیٹا بیا دا تورخم حق غاڑی تا پا افغان گمرک کی دا پاکستانی چارواکو و وکمن و افغان طالبانو ترمنز یو غنڈا شوی چی پاغی کی دو طرفا کاروبار کی راپی خستونزو لرکولو ناروغانو تا دا بغیر سفری اسنادو زنگڑی اجازه ورکولو او عام و افغان وگڑو لپارا پا تاگ راتا کی اسانه پیدا کولو باندی بحث شوائی او دوی ویلی چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د پاکستان ځینې سیاسي چارو ته کتنه کوو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په وروستیو کې له پخوانۍ قومي اسمبلی او سینټا منظور شوي دیارلس قانوني مسودې نه دي لاسلیک کړې او واپس پارلمان ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې قومي اسمبلی د اګست په 9 ړنګ شو او اوسمهال نگران حکومت په وفاق کې واکمن دی چې د قوانینو جوړولو واک نه لري. د ولسمشر دفتر دغه مسودو نه لاسلیک کولو په اړه سپیناوی نه دی کړی، خو شنون کې وایي چې الوی خایي دا کار ځکه کړی وي چې د مسلم لیگ نن په مشرۍ له پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت سره اختلافات ول او دا چې هغه پخوا د تحریک انصاف سیاستوالو نو ځکه د هغه ګوند ملاتړ ته دوام ورکوي. په دغه اړه نور معلومات د غلام غوث پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د پارلیمان د دواړو ایوانونو نه په دې وروستیو کې منظور شوی دیارلس قانوني مسودې د لاسلیک کولو نه بغیر پارلیمان ته واپس لیږلې دي. د قومي اسمبلی سرچینو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو سره د دې خبر په اړه د اگست په 14 نیټه د ولسمشر عارف الوی لخوا د دیارلسو بیلونو د نه لاسلیک کولو د خبر پخلی هم کړی دی. په دغه اړه ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل خبر کې لیکلی دي چې په دې کې هغه قانوني مسوده هم شامل وه چې د اسلام آباد پولیسو ته پکې بغیر د رسمي خبرداري یا ورنټه د چا د نیولو اختیارات هم ورکړی شوی وو. په نورو کې بیا د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب قانون، د لوړو زده کړو د کمیشن ترمیمي بیل او د ځینو پوهنتونونو قانوني مسودې شامل دي. شینون کی وای د ولسمشر پتوګه د عارف الوی د منتخب کیدلو نه وړاندې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرلو او هغه په دې غیر سیاسي منصب کې نه ولې وو، نو ځکه عارف الوی د مسلم لیگ نون او د اوسمهاله رخصت شوی ایتیادی حکومت کې د شامل ګوندونو ځینی منځوري کړې شوی قوانینو باندې تر دې وړاندې هم لاسلیک نه وکړي. خبریال او شینن کې لیازلی وایي اوس چې قومي اسمبلی ماته شوې ده نو اوس به یا خو د نوې اسمبلی د منتخب کیدلو پورې دا قوانین هم داسې پراته وي او یا به د ولسمشر د کاري مودې ختمېدلو وروسته د دې منظورۍ لپاره سلاره کتلې کیږي.
صدر پاکستان او د گورنر دواړه چوکۍ چې کمی دي په صوبو سلور وانو صوبو کې دا یو قسم له ریاست علامت وي، دا د سیاست نه بارا خبرې کیږي. لکه تاسو وګورئ د عمران خان صاحب نه سوګند چې کوم لغه د پاکستان مسلم لیگ نون
داغه وخت صدر اغستیو نو دې کې صدا سے خبر نه واغه به حیثیت صدر اغه خپل ډیوټي کول خو د بد مرغه عارف الوی سیب چې کوم دا وه دا مکمل د سیاست د پاره استعمال کړه هغه د کابینه نه حلف نه پورته کو هغه د وزیر اعظم نه حلف نه پورته کو هغه بیرونه چې کوم دا واپس کول نو دا هغه رویه د یو عمومي توګه د فیډریشن د علامت په ځای باندې د پاکستان تحریک انصاف د صدر په حیثیت او د دې وجه نه هغه د دیارلس بیلونه واپس کړل د دې نه مخکې هغه سلور پنځه بیلونه نور هم واپس کړل تقریبا د ستمبر په میاشت کې بعد عارف الوی صاحب موده پوره شي نو د هغې نه پس که به د سینټ چیرمن راځي او د هغې په حیثیت کې یا د دې دوران کې غیر موجودګي کې هم تاسو پته ده سنجرانی صاحب یو پیرا هغه کار کړی چې زمونږ صدر صاحب چې کوم دی عمرې وکړو حج له تللی او په هغې کې هغه درې سلور بیلونه منظور کړل نو کېدی شي دا هم کېدی شي
تیر کال په مرکز کې شکله قومي اسمبلی د عدم اعتماد د لارې عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړی وو نو د هغې وروسته ولسمشر عارف الوی او په مرکز کې نوی اتحادي حکومت په یو شمیر موقعو د ټکر په حالت کې لیدل شوی وو په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي د موجوده ولسمشر عارف الوی په دور کې هغه د خپل ګوند سیاسي ګټو ته زیاته پاملرنه کړې ده او قومي مفاداتو ته یې کمه پاملرنه کړې ده عرفان خان وایي د دې په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په دوري حکومت کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري قومي مفاداتو ته زیاته پاملرنه کړې وه او هغه وخت پیپلز ګوند په مرکز کې خپل وس اکثریت هم نه لرلو خو د زرداري د فعال رول په وجه وړو صوبو ته هم د نوي ان اف سي ایوارډ او اطلسم بدلون ډیره ګټه رسیدلې و
دا هم ویل کېږي چې پاکستان کې کله هم د ان اف سي یعنی د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ انعقاد شوی دی او په هغه باندې څلور وڼو صوبو اتفاقي رائے پیدا شوې ده نو هغه د پیپلز پارټي په دور کې شوې دي چې کوم یو ګرانه مرحله و او کوم هغه وخت د مملکت دغه مرحله تر سره کړل دا هغه نه بعد ان اف سي ایوارډ نه شوی حالانکه آئینی تور باندې پکارو چې د پیپلز پارٹی په دور کې په کال 2009 کې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان شو دا غینه بعد هم د نورو دوه کمیشنو ایوارډ اعلان شوی و خو چون کې کوم حکومتونه راغلي په وفاق کې 2013-18 پورې او بیا 2018-23 پورې نو هغه حکومتونه هغه یا د هغې پرزیدنت یا د هغې پرایم منسټر د هغې مخالف جماعتونو سره دومره اختلاف و چې هغه د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ انعقاد ونکو دغه کرسۍ د هغې ډېرې ذمېداریانې دي او د ملک او د قوم او د دارو او صوبو په بهتر مفاد کې په هغه کې بیا سیاسي اختلاف دغه یو ډېر تکول په کاري کوم چې موږ ګورو چې هغه ونه کړی شو
د ولسمشر د دفتر لخوا د اگست په 15 نیټه په خپل شوی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر د پاکستان د رسنیو د سارنې د ادارې یا پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي د ترمیمی بل منظوري ورکړی ده خو د ولسمشر د دفتر لخوا د 14 بلونو د نه لاسلیک کولو په اړه څه وجه تر دې دمه نه ده ښودلې شوې
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه ني نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل مارچ کار کې دا و خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس یو ځانګړي راپور تر ازو د پیښور ایڈورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره وه چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی په ایڈورډس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوې د پښتو سوسایټي یا ټولنې په نامه مشهوره ده په دغه اړه یو ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړی کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډوارډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایډوارډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو له تعبیرونه ګوري. د ایډوارډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډوارډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټۍ آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفې استاد و. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې و نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړی وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبی محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټۍ جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا جبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سټوډنټس به ډېر زیات انجوې کو. نو غنی خان هغه ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وه چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقۍ محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موخه باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا به وي، خو ترسي به عمر د کالج کوشتون خورو دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع و چې په دغه موقع باندې دا میوزیک شو. نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه به تیم چې دا خټ دغه دا و چې د هغه ماښام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک اف
شرابو دادو زخبے کا انعام دی دنیا پسے پجاڑم دا تیار ہلان پہ خواڑم ہر اوراز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخام دم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خوده دي. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک او د غلطۍ د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکای نوې نسل د پښتو سره ډیر زیاته علاقه مندی او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین، موږ وړي وړي مشاعرې د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د ماسلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.